द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ خبرونه لا جاری دي. نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې درې منیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 8 بجې، افغانستان کې شوی دی 6:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوی دی. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه رحمان بونره.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان په کندوز کې د پولو باراتر ډاکټرانو یا ډاکټرز ود آؤٹ بارډرز چارواکو ولیدي د دوی په طبي مرکز په هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او د 30 نه زیات ژوبل شوي دي. بلې لوري ته په ښار د طالبانو د حملې وروسته جګړه په 6 ورځ هم دوام لري.
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 8 ساعته وخت یاد کړی و، خو دا د 6 ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده.
ایرانی چارواکي وایي په حج کې د مړو شوو حجیانو ایرانی حجیانو شمېره 370 ته رسېدلې. اخوا سعودي عرب کې د پاکستان سفیر ډیو ریډیو ته په یو مرکه کې د 350 پاکستانی حجیانو د مړینې پخلی کړی.
دلته چې تر اوسه پورې موږ سره کوم شمېر دی، په دې کې د شهیدانو شمېره 50 ته رسېدلې ده.
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا د روس جهازونو شام کې بمباری روانې دي. د برتانی چارواکي وایي دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش تندروا کسان وژل شوي.
او د وخت د خبرونو تفصیل ته
د سرحدونو بالا د ډاکټرانو چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ښار کې په یو هسپتال باندې شوي هوایي حمله کې 9 مامورین وژل شوي او خواوشا 10 نور بېدرکه دي. د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډی سنس سان فرنټیرز په نوم یادیږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې رنځورانو ته طبي مرستې رسوي، او تیره اونۍ چې یاغي طالبانو په کندوز ښار حمله کړې وه دا مهال یې دغلته په روغتون کې ګڼ شمېر رنځوران د علاج لاندې وو. بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان میجر جنرل براین ټریبیوس ویلي دي چې ځواکونه د خالی په سحر کندوز ښار کې په هغو وسلوالو هوایي برید کړی چې دوی ځواکونو ته ګواښ کوو.
د افغانستان کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د نښتو رپورټونه راغلي دي. افغان ځواکونه د امریکایي هوایي حملو په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوختي. تر اوسه په کندوز کې د بجل شوو عملو صحیح شمېره معلومه نه ده، خو پرون افغان چارواکو ویلي چې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کندوز په جګړه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 370 ژوبل شوي دي. طالب وسلوالو په 1300 ورځو کې د بغلان، تخار، بدخشان او جوزجان په ځنې ولسوالو باندې هم حمله کړې دي. میډیا رپورټونه وایي چې د تخار په خواجاغر ولسوالۍ او بدخشان ایالت په اردوج او بهارک ولسوالو کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو په منځ کې د خونړۍ انخطو رپورټونه راغلي.
او تیر اونۍ د حج په موقع د ټیل په وخت د مړو شوو ایرانیانو ځینې مړي نن په یو جاز کې ایران ته رسېدلي دي. صدر حسن روحاني او یو شمېر نور د تهران په هوایي ډګر د مړو رسېدلو دستوري کې موجود وو. بلې لوري ته په سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر منظور الحق ډیوري ډیوتنن د خالی پورز ویلي دي په حج کې د ټیل په وخت وجل شو پاکستاني وګړو شمیر 350 شوی دی. سفیر زیاتوي تر اوسه پورې 90 پاکستاني وګړي لا درک دي. ځینې مطبوعات وایي د مړو شو پاکستانو شمیر 10 نه زیات دی، خو سفیر وایي کېدای شي بې درکه کسان مړوي خو لا تصدیق نشي کولی.
د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالون وایي شام کې د روس 15% هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندربه ډلې مرکزونه په نښه کړی شوي دي. ماسکو د غربي ملکونو د اندېښنو باوجود شام کې په 4 ورځ د صدر اسد مخالفینو پر ضد بمباری جاري ساتلې.
او بلې لوري ته افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبلي سیمو مندو ایجنسۍ کې د خالی پورو د پاکستاني فوجانو په یو قافله د ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي روانه هفته یونان ته د راتلونکو کډوالو شمېره کې کموالی راغلی دی. روان کال د بحیره روم د لارې 15,000 او 20,000 کډوال یورپ ته رسېدلي دي، چې پکې 40,000 کډوال د سمندر د لارې په کښتو کې یونان ته اوښتي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نو واوریدل، او اوس وخت شوه دی د هیلو وی او ای ډی وی ریډیو پروگرام. دا به تاسو ته زمونږ همکار نوشیر روان قلندر وړاندې کوي.
ډیره مننه محمد اکرام او رحمان بنیری صاحب. ګران ورځونکو، زه نوشیر روان قلندر ته په هیلو وی پروگرام کې هرکلی ویم، او نن مونږ په هیلو وی پروگرام کې یو ځل بیا د افغانستان صورتحال چې دا وخت په دغه سیمه کې تر ټولو مهمه ده، او څنګه په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې تر ټولو مهمه سرټکو کې خبرونه چې کوم دی هغه د افغانستان صورتحال. ګران اوریدونکو، څنګه افغانستان باندې نن بیا ځکه یو ځل پروګرام کوو چې د افغانستان امنیت هغه د پاکستان د سیمو سره تړلې شوې ده، او دغه ټوله پښتنه سیمه چې یو ځای کې هم پکې نامنی وي، وسله والې ډلې پکې مضبوطې وي، حکومت چیلنج کوي، نو د هغې په نتیجه کې دغه ټوله سیمه چې کوم دی په هغې کې ویره ترخه چې کوم دی هغه سیوا کیږي. په افغانستان کې تیر کال پای باندې چې کوم نړیوال ځواکونه وو هغې د خپلو وعدو په مطابق باندې خو ووتل، او د افغانستان د حکومت سره د امریکا او د زرو نورو هیوادونو د ناټو د لوزنامی امنیتی لوزنامو تر مخه څه امنیتی ځواکونه په دغه افغانستان کې پاتې دي. د امریکا هم تر شپږنی مزرو پورې امنیتی عسکر د افغانستان په خوره باندې موجود دي. د دې تر څنګ د برتانی او د نورو هیوادونو عسکر هم موجود دي، او دی په دغه غرض باندې په افغانستان کې موجود دي چې د افغانستان امنیتی ځواکونو ته تربیه ورکړي، او وغیره دی جوګه کړي چې افغانستان امنیت په خپل لاس کې واخلي، او بلکې زیاتره سیمو کې دغه امنیت د افغان ځواکونو په خپل لاس کې اغستر. خو هر وخت دا یو پښتنه موجود وي د یو چیلنج په شکل کې د افغانستان د حکومت لپاره او د افغان ځواکونو لپاره، چې آیا افغان ځواکونه د نړیوالو نه بغیر افغانستان به په خپل لاس کې وساتل شي، امنیت به هم د دې په لاس کې پاتې شي، او کنه. تیر څو هفتو راسې دغه شان خبرونه راځي. اول خبرونه راغله د اچین ولسوالۍ د جلال آباد چې کوم اچین ولسوالۍ ده د ننګرهار، د هغې په اړه باندې خبرونه راغله چې کنه دغه طالبانو چې کوم دی قبضه کړی ده، بیا د هغې نه وروستو حکومت دا دعوی وکړي چې دوی دغه ځایونه طالبان اوښ کې دي تمبولي دي په شا باندې. خو بیا هم رپورټونه راځي چې په دغه ځایونو کې خوا و شا کې طالبان لګیا دي، خپل اغیز لري، خپل اثر لري. خو د تیر یوې هفتې راسې دا یو غټ خبر چې کنه په کندوز کې چې کوم دی طالبان راغلي وو او ځایونه قبضه کړي وو، او هلته جګړه روانه ده. نو دغه جګړې په اړه باندې خو له تیرو پنځو شپږ ورځو راسې مونږ دا اورو چې یو طرف و بل طرف وایي حکومت او طالبان وایي چې کنه مونږ قبضه کړي دي، خو په حقیقت کې د دواړو په اړه باندې داسې تایید شوي رپورټونه نشته. او بیا هم چې مونږ د یو خبریال په حیث باندې کله پوښتنه کوو چې آیا په سیمه کې څه ډز ډوستې جګړه روانه ده، خلک په ځای باندې دي که جګړه ختمه شوې ده، نو بیا خو به خلک هم په ځای باندې وي. خو مونږ ته عمده ویل کېږي چې یو شمېر خلکو د دغه ځینو نه کړي کړي دي د کندوز نه، او هغې نږدې چې کوم ورسره خواته نورې سیمې دي چې کوم پورم نه دي، نسبتا هغه ځایونو ته انتقال شوي دي. او د دې تر څنګ د مهاجرینو وزارت لخوا دا بیان هم جاری شوی دی چې کوم خلکو کړي کړي دي مزار شریف ته یا نورو سیمو ته، نو د هغې د انتظام او انسرام دپاره هم ګامونه پورته کړي دي. د کندوز دغه جګړه آیا دې ته څه د پایټه کې شته، او که نه که دا اوږدیږي نو د دې به بیا په دې خواته ولایتونو باندې څه بدې اغیزې وي او بدې نتیجې وي؟ دا چې دا وار طالبانو شمالي سیمې د افغانستان شمالي سیمې ټارګټ کړي دي، چې په عموماً توګه باندې په افغانستان کې ویل کېږي چې کنه طالبان په پښتنو سیمو کې زیات اثر لري، او په خاصه توګه هغه سیمو کې کوم چې د پاکستان بارډر ته نږدې دي. نو دا اوس څه معنی لري چې کم په شمالي علاقو کې یا کندوز غونډه کې علاقو کې؟ او بیا وروستی رپورټ دا هم راغلی چې په دغه کې کنده بدخشان کې مسو ولسوالۍ نیولې شي ویری او تخار نه هم سر رپورټونه دي خو موږ سره ملمانه ملګری شي ویری ملمانو ته په پروګرام کې هرکلی وایو اولنې ملما دې را سره انجینیر کمال صاحب دی د کندوز نه د پارلیمان وکیل دی هغه ته بارکلی وایو انجینیر کمال صاحب په خیر علي ډیر مننه عزتمند شه چې وخت مورال راکو موږ سره حاجی غالب مجاهد د اچین ولسوالۍ ولسوال هغه را سره هم ملګری دی حاجی غالب مجاهد صاحب تاسو ته په خیر اغلی و ډیر مننه ډیر مننه انجینیر کمال صاحب تاسو په اجازه باندې غواړم چې اول حاجی غالب مجاهد صاحب نه لګونه کې د اچین ولسوالۍ روسته حال معلوم کونو کوسا سو اجازه وي زباول گورنر سه بڑخت لاړ شمه ډیر مننه انجینیر کمال صاحب اجی غالب مجاهد صاحب زو غواړه مچراچینو لسواله پاړه باندې روسته حالات نظم اوریدون کی خبر کې مونږ ته خلک ټلیفونونه هم کې وي چې څوک چاروا کې راشي چې غیرت رخپل خله صحیح حال وي چې زن خلک کې دي شاغي بهر وي بیا واپس تک غواړي یا خپل خپلوان لري رشتہ دار لري چې لکه صحیح صورت حال نه خبر شي نو مننه به وکول اچینو لسواله د روسته حال نه خبر کړو
معشومان دا ار خان دا جوار خان چر طرف ار خان خلق مجبوری کی چلار سی او غسیم پری دی نو دل تز من بازی بازی من خود دیر اختیار کو حکومت خود دیر پر اختیار مانی قدم دی چه ولیسی خلق تا تاوان ہونا رسوی ولیسی خلق خود نشی ماشومان خود نشی خزی خود نشی نو من تا پا بار بار مانی والی سی باو دلوار مقام نام داد اگر کی گی چه تاسو پا دیر اختیار مانی قدم کی دی تز من دا دا جگره کچو رزی وغزی دا پندغه خاطر باندې چې موږ داس قدم کې خو دا چې دا غنشي او چاته ځانونه راسي نو وخت چې کډه سبر روان دي او دا چې سمو ته دي د کلان دي غن خېلو ته مارکو ته جلال آباد ته په ار کور کې داس کډه خپل خپلوان سره وخت دي پنځل سم وخت دي ته یو کوټه کې مثلا لاس کور پنځه کور خدا مجبوری ته نه هغه سره پنا کړی دی نو من کډوال یو څنا څو کدی دغه شوی دی چې دا نور سیمه ته راځي
ها او دا راته وایي چې دا کم خلک لګیاري کړي کوي نو د دې لپاره تاسو د ننګرهار ولایت د چارواکو سره یا د حکومت سره په تماس کې چې دا غي د لپاره تنظیم وکړي
انتظام شوه دی والی صاحب سره زمونږ خبرې شوې دي والی صاحب محترم په دې کې تصمیم نیولې دی چې دوی ته به انشاءالله امداد به مونږ سره ډېر ژر وشي او خیمې به مو ورکړي او نور امدادونه به مونږ سره وشي او څه امدادونه ورسره انشاءالله شوي دي نو په دې باندې قدم اخیستل شوی دی او ډېر ژر به انشاءالله دوی ته هر څه ورسېږي
دارا تو وی آجی صاحب چې صدا سے انتظام زیم والا خاص مختص کړی رچ خلکو ته ویل شي چې راکنه دې زینو ترا غونډه کې
او پرون خود سم شرانو والی صاحب سره خبره کړی او به ماته تلیفون کوي چې خلکو ته کوم ځای مشخص شي بیا خو هغه مشرانو سره ما خبره وکړه او زینو ته مشخص کړ
حتمی فیصلے کڑوی نو داغا مشخص کڑے شوی زے چ کم دے آغاز اور دن کو تا خودل شے چ خلق ورتا لاڑ سی
نو هغه چې کله مونږ ته د ولایت مقام عامر وشي چې مونږ خیمې دربال کړو دا شیان هم دربال کړو تاسو خلک دې ته راولئ نو بیا به هغه ځای ورته مونږ مشخص کړی خپل هم دغه کړی انشاءالله هغه ځای ته به بیا ټول کډوال ورسو.
سمه ده،
ځکه چې هغه نږدې ځای دی.
هدف مو یې ښو دی سنیټه چې کله نه دوه درې څلور ورځو کې به د غار څه چې کوم تابعا ورته نیولی هر څه به برابر شي. یو پوښتنه به بله دا کوم چې دا جنگ لګیاري اوږدیږي، نو تاسو خو یو علت دا وی چې رکنه تاسو ډیر زیات احتیاط کوئ چې کنه عادي خلک چې کم دی ولسی خلک چې کم دی هغه ته کنه پکې څه زیان و نړي بي ګناه خلک چې کم دی هغه پکې زیانمن نشي. خو بیا هم تاسو حکومت یې، تاسو سره فوج دی، فورس دی، دا طالبان ولې دا هغه دا جګړه دومره اوږدیږي؟ ولې خصوصی اغی سر وصله دا وصله ور سر غط دا مخنیوی ممکن نده کسنگ؟
مخنیوی خود سب من دیر زر کوله شو من الحمدللہ چاوئی قوتون از زمینی قوتون ار سل رو لکه مخنی چی در کوله چې هغه د کور نه ډس کوي او دغه کور کې ښځه ده، د کور کې ماشوم دی، نو مونږ ته دا اجازه نشته دی د لوړ مقام نه، د ولایت مقام او د لوړ مقام نه مونږ ته دا اجازه نشته چې مونږ په دومره دغه وکړو یا د توپ ور وکړو یا په اجازه نه استعمال کړو یا په نور څه وکړو. نو مونږ په همدغې خاطر باندې دا جګړه اوږده شوه او مونږ په احتیاط قدم اخلو چې دلته چا ته زیان ونه رسي او هغه
مونږ سره بہرحال انجینئر کمال صاحب ته مونږ به کندوز اڑخ ته لاړ شو. انجینئر کمال صاحب زما غږ تاسو ته رارسي؟ ها، نو زه غواړم چې لږ غونه کړم کندوز صورتحال بیا دینه هم په میډیا کې ډیر زیات موجود دی او مونږ خودل ته په امریکا کې ناس یو، نو تاسو غونه کې مشران چې راشي دا غینه خبرې وره نو صورتحال نه خبر شي. خو تاسو به دنن صورتحال نه خبر یې، تاسو په پارلیمان کې د کندوز لخوا وکیلم یې، څه صورتحال له اوس دا وخت؟
ډېره مننه لومبیا د کندوز او د ټول افغانستان د دغه بین المللي استخباراتي جګړې شهیدان ته جناب الفردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله کامل شفا غواړم. په کندوز کې بالخصوص په دې وخت کې انتهایی د وحشت فضا موجوده ده، ډېره غټه دربدري ده، ډېره لویه بدبختي ده، ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د برق شبکه د منځه تللې ده، دوا نشته، او یو شفاخانه چې موږ درلودله د بې پولي ډاکټر ډاکټرانو په نامه باندې، نو هغه هم بیګا د دولتي تیارو د طرفه بمبار شوې ده او تقریبا هغه هم د منځه لاړه. هلته د یو زخمي نیم یو علاج یو حده پورې کېده او زموږ ته ډېر کار جوړ و نسبت نورو ولایتونو ته. هغه هم بیګا د منځه تللې ده. خوراکي توکو لوړې بیې ډېرې لوړې تللې دي، ملکیت تلفات بېخي زیات دي، کرایهګانې په لس چنده شل چنده باندې پورته تللې دي، او په عین وخت کې باید وی متاسفانه تصفیوي عملیات ډیر کامیاب او ډیر منظم نه ښکاري. خلک چې مطمئن نه دي، یعنی خط یو منظم خط نه دی، خط بیا داسې نه ده چې یو ځای کې واچول شي او هغه دغه شي. داسې یو جنګ، داسې یو شیوه اختیار کړی ده چې د دولت مخالفین د ماښام د شپې د خوا نه وزي د ښار نه سابې د ورځې په وخت کې بیا یو قوي حمله کوي، بیرته خط شاته بیایي، بیا د ماسپښین د شپې د خوا نه بیرته دولت خط مخته بیایي. دا پنځه ورځې همدغه لوبه روانه ده، کله خط په یو ځای کې، یو ساعت په یو ځای کې، یو ساعت په بل ځای کې، د جنګ یو ځای په بل ځای کې. یعنی خط اولنی خط هغه فرنټ لاین چې ورته وایي د جنګ، هغه داسې ثبات نه لري، هغه دغه نه لري. په عین وخت کې د بمبار څخه عام خلک دومره تنګ راغلی دی چې د ماشومان او زنانو هغه څوک چې مړه دي هغه خو مړه دي، هغه څوک چې ژوندي دي هغه هم په دې خاطر په مړو حساب دي چې هغه روحي مریضان شوي دي ټول، سایکي مریضان شوي دي ټول، ټولو تکلیف پیدا کړی ذهني، یو جړا ده، یو فراق ده، ټول خلک په تاکاویو کې په بیسمنټونو کې پراته دي لکه ما چې مخکې وې، او په زرهاو فامیلونه در بدر خاور په سر مهاجر شو مختلف ولایتونو ته مختلف ولسوالیو ته مختلف منطقو ته او په دې وخت کې یو د قیامت علامه یو د قیامت فضا موجوده ده په کندوز کې.
ښه نو دا څه صورتحال لږ زموږ اورېدونکو په خبر کې دا کم زیر څومره اهمیت لري دا کم ځای کې چې دا جګړه روانه ده؟
ګوره داسې دی، دا د کندوز په شمال کې یو د کلیدي ولایتونو نه دی، د همدغه ولایتونو نه دی، او د کندوز مثال د یو مرکزي نقطې دی، یعنی د یو حب دی چې کله تاسو کندوز په لاس کې نو تاسو را په خیل آسمان شته، کله د کابل نه دی په خیل آسمان شمال شرق چې ورته وایي تر بدخشان پورې، او اخوا بیا چې موږ د چین سره پوله لرو، او اخوا موږ بیا دې طرف ته نورستان او چترال دغه طرفونه، په دې بل طرف باندې تر فاریاب پورې د امو تر سیند په غاړه باندې رسته د مرکزي اسیا ته موږ پوله لرو. دا یې منځ او په عین وخت کې بیا کندوز چې دی د مرکز نه هم ډېره ښه مستقیم لار لري. نو کندوز په ستراتیژیک حساب باندې انتهایي مهمه نقطه ده، او په تېر څلوېښت کلن انقلاب کې دا همېشه ثابته شوې ده چې کندوز د چا سره په نظامي حساب باندې د چا په لاس کې، نو هغه خلک د جګړې په حساب باندې د جګړې په ډګر کې بر لاس لري، قوي لاس لري. نو همدغه علت دی چې په کندوز باندې دې وبې زیات زور اچولی دی، او د دې نه علاوه بل دا هم فکر کول غواړم چې یعنی کوم داخلي جګړه نه ده، دا خارجي جګړه ده، دا نړیواله جګړه ده، او په دې کې نړیوال ښکېل لخوالې چې کوم دی دغه ځای یو هدف ګرځولی دی د خپلو آینده موخو دپاره او اهدافو دپاره.
انجینر کمال صاحب، د عام تن په ذهن کې به دا پوښتنه خامخا راوچتېږي چې اس خدا ویل کېدل چې د طالبان چې کوم دي زیاتره په هغه پښتنو سیمو کې د هغې زیات اغیز دی، هغه پښتنو سیمو کې کوم چې پاکستان سره لګېدلی یا د افغانستان ختیځ ورته وي، خو د کندوز غونډه کې په ستراتیژیکي اعتبار سره تر ټولو مهمه سیمه، څنګه چې تاسو وضاحت وکړو ډېره مننه، چې یو اړخ چې کوم دي ایالتونه ملاوي د آسیا سره د منځنۍ آسیا سره، او بل خو چې کوم دی د چین او نورستان پورې دا دومره اهم ځای، بیا په شمالي برخو کې طالبانو دغه سیمه قبضه کول یا جګړه کول د امنیتي ځواکونو سره، دی خو ذهن کې ډېر پوښتنه را پورته کړي دي چې په دغه ځای کې دي څومره اتوانېدل چې دا کار کوي، آیا ځایي خلک دي ور سره که څنګه چللی؟
د دولت په مخالفینو کې ځایي خلک هم شته او خارجي خلک هم شته، جګړه ماران هم داخلي دي هم خارجي دي، او داخلي متاسفانه یعنی زه فکر کوم چې پړندو سترګو باندې په دغه جګړه کې د دغه جګړې د اور هغه سنتوتي ګرځېدلې دي، هغه په دې نه پوهېږي. خو په هر حال په بل طرف باندې برعکس متاسفانه په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې زمونږ نوي معاصر حکومتونو یعنی په دې باندې ونه توانېدل چې دولت مدیریت وکړي، چې خلک مدیریت کړي، خلک اداره کړي، او خلکو ته یو کار یو مضمون پیدا کړي، خلک ځان ته مصروف کړي، او خلک خپل د خلکو وړونه وګټي، او د خلکو په وړونو باندې حکومت وکړي. دلته برعکس متاسفانه تر ډېرو مختلفو کړیو لخوانه ولسونه خلک په مختلفو نومونو باندې په مختلفو عنوانونو باندې په مختلفو کارونو باندې وزورېدل، ووهل شو، وټکول شو، بیا به شو، او خلکو په مجموع کې د دولت نه فاصله ونیوه، او دا د یوې ورځې جګړه ده. په دې باندې ډېر اوږدمهاله کار وشو، یعنې اوږدمهاله لاملونه چې دي، یو عمده لامل یې دا دی چې خلکو خپل اعتماد په ولس باندې د لاسه ورکړ، خلکو دولت نه فاصله ونیوه، او په عین وخت کې د دولت مخالفې شبکې د دغه فرصت نه ډېره عقلي او ډېره شعوري استفاده وکړه، ګټه ترې واخیسته، او دغه خلکو ته یې په خپله ځولۍ کې ځای ورکړ. او په عین وخت کې خو دا ویل چې راځئ ستاسو د بې انصافیو غوښتنه او غوښتنه مونږ کوو، زمونږ ته ودرېږئ، ستاسو دغه ټول شیان به چې کوم دی لاسته راوړل شي. مثلا زه تاسو ته یو مثال، په تېرو لسو کلونو کې تقریبا د دشتیارچي ولسوالۍ چې زه خپله زما ولسوالۍ ده او زه هلته پیدا شوی یم، د دشتیارچي ولسوالۍ نه چې به دا خلک مرکز ته تلل راتلل، دا لاره مسلسل په غلو روزانه چور کوله، او روزانه به دې کې حتما په دولتي موټرو کې په ډېرو مشخص خلک چې هغه معلوم دي د هغې د طرفه به هلته غله ودرېدل، خلق به تلاشی کول، زنانه به تلاشی کول، مته په هیڅ دی مسلمان هوا چې ستاسو مخکې کور مور زما په مخکې زما کور مور څوک تلاشی کی، نو ما د پاره خو به دنیا کې نور څه پاتې نه دي. نو دغه شان ته واقعیت د زموږ د زړو کړیو د خوا، د مخصوصو کړیو د خوا نه زه ټول ولس په دې کې نه متهم وم. د افغانستان ډېر څه ولایت خلک دی، ډېر با کلتوره خلک دی، ډېر مسلمانان خلک دی، ډېر با شهامته خلک دی، خو زه نو مخصوصو کړیو دغه شان کارونه وکړل، هغې باندې ولس او خاص طور باندې دغه ځوان کول ځوانې طبقې د دولت نه ناراضه شو، فاصله ونیوه او مستقیما لا د مخالفینو په سب کې ودرېدل او اوس هغه خوانه دغه جګړه په مخ باندې دی.
سمه ده، اسې خو دا تاسو ډېر ډېر ښه طریقې سره مو هغه تجزیه غونډه کې وکړه چې دې حالات دې ته حالات څنګه رورسېد، بې باوري ډېره زیاتره او په کار ده چې حکومت د خلکو باور په ځای کړی و، دغه مخکې نه چې کوم د خلک لوټ کېدل یا خلکو سره کوم ورانی کېدل، نو بیا په داسې حالاتو کې حکومت څنګه توقع ساتي چې کنه په داسې سخت وخت کې به بیا کنه خلک د حکومت سره ودرېږي. خو یو پوښتنه بل دا کوم چې تاسو خو دغه ډېر پوهې، بیا هم دغه دا چې سره روان دي ته ښه حالت نشي ویلې، هغه غلې چې کم دي په سو وخته پورې به وخو، بیا خو به حکومت چې زورور شي نو را کمزور به کې، خو دا چې کم صورت حال واپس بیا روان دي هغه سوارلس کال زوړ صورت حال ته، نو هغه خو نور ډېر بد صورت حال دي، سکولونه او هغې نه پرېږدي، هغې خو بیا هیڅ کار هم نه پرېږدي، خو دا خواته چې ور سره کم ده د ایالتونو ری، د ولایتونو ری، د تخار دی، د بدخشان دی، دا بغلان دی، دا جوزجان دی، دا فاریاب او څنګه تاسو نمونه واغست، د دې ځای کې خو به هم بیا په دا داسې خو به نه چې کنه په کندوز کې به خلک په آرام کینی، نو کنه سبا به دغه سیمو مستقبل کې به کنه بیا څه نه کیږي، نو دا خلک راغونډیږي نه، دا مشران چې سلاو کې مشورو کې حکومت سره کینی چې یاره کنه څه وکړو.
دا د افغانستان د ملت مثال د یو وجود دی، په یو وجود دی که په هر ځای کې، یعنی هغه په خېچې دی چې وجود ته د ټول وزن برداشت کوي، که هلته درد یم په ټول وجود درد دی، که په سر کې درد یم په ټول وجود نارامه ناراحت دی، که په کندوز کې نامنه وي ټول افغانستان ته ناراحته دی، که په تخار کې نامنه وي ټول افغانستان ته ناراحته دی، که په بدخشان کې نامنه وي ټول افغانستان ته ناراحته دی، په دې کې هېڅ شک نشته دی. په عین وخت کې یعنی مون باور وکړي دیوال ته ولاړ یو، تاسو باور وکړي چې مون یعنی په دې وخت کې د دې سخت مشکلاتو سره لاس ګریوان یو، او زمون دغه د ملي وحدت حکومت، دغه ضعیف حکومت چې دا د کوم په دې ملت باندې وتپل شو، تحمل بشو، او دغه حکومت د رامنځته کېدو نه په مجموع کې ملت نه دی خوشاله. د هغې وجه دا ده چې دلته چارواکي په خپلو کړنو کې خلاص لاس نه لري، خاصیت نه لري، هغه جدیت نه لري، هغه ګوره زه تاسو ته مثال یم، دا د قندوز د نامنیو چې دې حتی دا سرحد رسېده، زمونږ د قندوز ټولو محترم وکیل صاحبانو هر سړي د خپل عقل د خپل علم مطابق دا غږ جګ کړ، چغې ووهله چې دا حالت دغه ته روان دي. په تاورې مثال اربکیانو به خلک زورول، مونږ به د هغې خلاف چغې وهله چې دا اربکیان کنټرول کوي. په دولت کې ډېر چارواکي داسې وو چې همدغه اربکیان یې حمایه کول، غیر مسؤول چا په اربکیانو میخېو، چا په غیر مسؤول نو میخېو. بل د دې نه علاوه دا دغه چې دی قندوز د قاچاق او د مافیا دپاره هم یو لاره ده چې مرکزي اسیا ته د دې ځای نه توکي ځي، او د مرکزي اسیا نه بیا شرقي اروپا ته، او د شرقي اروپا نه بیا غربي اروپا ته، او دا منطقه ټوله په داسې دغه کېږي. دا یو روټ دی.
انجینر کمال صاحب، انجینر کمال صاحب، زه منم ستاسو معلومات، منم تاسو سره کافی معلومات دي په دغه معامله کې، خو دې وخت کې زما چې کومه بنیادی پوښتنه ده هغه دا ده چې تاسو په خپل باندې دا وایي چې دغه ټول په مثال د یو افغان ملت ته که یو ځای کې هم تکلیف وي، خو آیا بیا دا نور افغان ملت دا ما چې کوم د ولایتونو نمونه واغست، تاسو خو هم د پارلمان وکیل یې، د نور د هغه سیمو د پارلمان وکیلانو سره جرګې مرکې شوې ری، ناسته شوې ری چې د حکومت لور شي چې دا سره وان دی، دا د یوازې کندوز نه ری، بیا خو مخکې نور مسلې بم جوړیږي چرته راغونډ شوې
خبرې. بالکل په دې اړه باندې مونږ په خپل د ولایت په سطح باندې هم غونډه درلودلې دي، او مونږ په عین وخت کې د زون په سطح باندې یا د منطقې د سیمې په سطح باندې هم غونډه درلودلې دي، او زمونږ مشران چې دی په خپل باندې ولسمشر، د اجرایي رئیس، دا ټول په دې کې په جریان کې دي، پرون د خپل وکیلین د خپل خلکو سره مصروفم زمونږ د قندوز ځنی خلکو پرون هم د اجرایی رئیس په دغه اړه باندې بیا ولیدل او په عین وخت کې زمونږ کوم جهادي مشران چې دي پخواني رهبران دي او هغه دغه جګړې ډېره اوږده تجربه لري او په دې وطن باندې په مجموع کې خپګی د هغه هم په دغه کې ما داسې محسوس کړل چې بے تفاوت نه پاتې کیږي هغه هم په دې کې اوس یو اقدام کوي او زه فکر کوم چې مرکزی حکومت په خپل باندې ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې کې په خپل باندې په هیڅ زمونږ د ټولو قواو زمونږ د ټولو ځواکونو مشر هغه په دې کې په خپل باندې مدیریت کوي خدا دې چې یو ورځنۍ جګړه نه ده نو په یو ورځ کې ته حل پیدا کیدی شي من د خپل مشرتابه سره په دې کې مسلسل موږ د خپل شورا امنیت سره د خپل مشرانو سره د خپل چارواکو سره
انجین کمال صاحب وخرا سره کم دی بخنه غواړم نو زه غواړم چې نور ملمنو ته بیا موکه ورکم خو زه دا وایم چې لکه کندوز خو داسې سیزنری کنه چې کنه داسې په بس په اسمان کې دی او غیر چاپیر ورته لار نشي داخلي خو د چرته لارونه راغلي دي او دا دومره لګیا د شپږ ورځو نه جګړه چې کینو د شاته نه ورته وسلم را رسی چرته نه ورته نفر ورته هم را رسی نو د دغه لارو د مخنیوي لپاره تاسو حکومت سره سنجیده ګامونه پورته کی د خلکو تر اوسلې د کم ځای نه را رسی دا څنګه چلل
ورته تم ما ویل چې دا وګد مهاله لامل نه لري د خلکو باندې په دولت کې په خوانه ځم دا چې چارواکي چې په دې به د اوسه هر ډول بل دا چې تاسو پام کړئ د قندوز وزارت ولایت لک دقیقې مطالعه سره وګورئ هغه پس منظر د ځاتور د سمه مرکز شو د چارداري ولسوالي دوی سقوط له اغینې تجهیزات او اسلحه ویولې د شترچی ولسوالۍ په سقوط له او د شترچی ولسوالۍ نه دوی ته دومره اسلحه راغلي چې کوم څه خاص تهدید لاندې ونیو او کوم د قندوز مرکز ته تهدید لاندې ونیو او اوس چې د قندوز د مرکز د ولایت نه دوی ته کوم اسلحه او پلان باندې ورپېښوي دي یا لاته ورغلي دي هغه تر ډېر وخت پورې د دې لپاره د جګړې لپاره پاتې زه فکر نه کوم چې دوی د څه کوم روح یا کوم لار لري چې دې ته مستقیما او اسلحه ورسیږي دا څنګه نه ده نور منطقې شاوخه نقاط ځنې مهم ځان د دولت په لاس کې دي په کنټرول کې دي او د نظارت لاندې دي یعنې دې ته په ښکاره باندې د کاروان په شکل څوک اسلحه نشي وړي خو دې د دې تاکتیک نه استعمال او
انجینر کمال صاحب ټلیفون لیکوم کده چې موږ یو وړغونه کې دماغ لو بیا راځو پروګرام په وړاندې باندې بوزو
که غواړی دی خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003
ګران اوردون کو تاسو واشف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی تاسو د افغانستان کې چې کوم روان بد امنیتی صورتحال په هغه باندې لګیاي د ملمنو خبرې ترې اوري موږ سره د پروګرام په ولنې برخه کې اجي غالب مجاهد صاحب چې د اچین ضلع ولسوال مشر دی هغه را سره راغی او هغه دا وی چې او جګړه روانه ده خدای جګړه چې وګدې شو نو د دې وجه دا نه ده کنه چې امنیتی ځواکونه کمزوري دي خو مونږ احتیاط کوو او هغه وی چې په دغه د کې وسلواله ډلې چې کم دی هغه په کورونو کې موجود دی او د کور نه ډس کی مونږ د احتیاط نه کار اخلو دا سینه کوو چې کنه په هغه کور باندې ډزو کوزه کې هغه ممکن ده چې خلک یې رغمل کړي وي زنانه او ماشومان پکې وي چرته ولسی خلکو ته مرګ جوړ لو ونړي د دې تر څنګ را سره انجینیر کمال د کندوز وکیل په پارلیمان کې هغه را سره هم خبرې اترې کوي او هغه وایي چې لګیا د جګړه روانه ده او موږ هغه زیاتو خبرو دا مهمه نقطه دار چیرې کنه کمزوري د حکومت ته تیرو وختونو کې چې کم دی خلک راغلي وو او هغه ڈاکے کڑی دی اگے خلق لوٹ کڑی دی دخل کو زنانو بھی زیتے کڑی دی آغا وقت حکومتی زواکونا یا ادارے آغا غلی پاتی شو او خلق دغه سی نڈر تنگ او آغا خلق چکم دی اس پر ریئیکشن کے کدا سی نہیں چر طالبان سره ولاړ دی خو د حکومت سره په درې دو کې هم شل زل سوچ کی چې کله خه حالت نو ول دی ور سره مرسته نه کولې انجینیر کمال صاحب را سره بیا د ټلیفون په لیکه باندې ملګری شي وره اغه نه ولند غونه کې پښتنه دی او دو کوم انجینیر کمال صاحب زب غواړم کولند لند جوابونه راته لغونه کې راکې دا راته وایي چې سو گمان کې ودا کوم زینو چې اوس دا وخت طالبانو په قبضه کړی امنیتی ځواکونه ول نه شي کولای چې په شپږ ورځو پرې جګړه کې دغه خلک په شاو تم به ورستوي کې آیا امنیتی ځواکونه صلاحیت نه لري او کنه دا زیاده سه سخت چې وخت په پولګي
ځواکونه چې دي د دوی په منځ کې متاسفانه هغه د همغږۍ او اتفاق ادارې ستونزه هم یو هدف پورې وه هغه هم فله انشاءالله اوس به کنټرول شوي انشاءالله اوس به دغه شوي یعنې زه تاسو پرون ویمه د یو منطقې نه یو ما ته راکته وکړه یو کمانډر چې منځو ته څلور سوه پنځوس نفر یو میدان ته ووایه چې زمونږ ته وکړ شي.
ښه انجینر کمال صاحب د آواز مو لږغونه کې کېناستو وختي مو آواز ډېر صفا وه. نہ اس سم دے خیر تا سو کی سونا کول شیو کی زکہ چ مونگا تڑیر پگران بان اس سو نمبر ملو شو
نو ما ما تا کو ما کو پی پر ما تے سی تے دے پر پانا تے اس دا ہا پتی دل پانے کر کو ما اگر ما سما دا وی مون خر دے چون کی پر بدرے کی عام ولس دے پر تے کی چون تیرے مہاجرین سری اجلی مرس ہو تے کی او یو خبره انتهایی مهمه ده د هر مسلمان فریضه ده د هر انسان فریضه ده چې پر دربکیانو په نامه د خپلتر و ملیشو په نامه د غیر مسلو وطلانو په نامه باندې څوک د نه دي چې عام خلک چې هغه هره ژبه وایي د هر قومي چور کړي یا ملکي او دولتي شتمنۍ برباد کړي ور ور واچوي یعنې د دې شمار ونه وزم غږ کړو وسیم کومه یعنې زمونږ دولت دې دا خبره یقیني جوړه کړي چې زمونږ ولسونه ونه ځورول شي چور نه شي.
انجینر کمال صاحب دغه خبر خو تاسو وکړه سو دغه خبر خو دوه درې واره وکړه زه غواړم تاسو وی چې غیر ملکی د وسلوالو ډلو سره د طالبانو سره غیر ملکیان وسلوال هم دي نو دا کم قسمه خلک سوی دغه دې چې کم قسمه وسلوال دي د کم علاقو دي پاکستان دي یا د نور ملکونو دي
مهم خارجی طالبان کی دغه خارجي طالبان چې څنګه زه په زیږی او اکثر د چن کمان یا کمانډاو په دغه پلان کې
سمه ده. ډیر مننه انجینر کمال صاحب وخت مو ډیر خبرې سره کوم خو نور ملمانه مرا سره دي. ډیر مننه ګران اوردونکو موږ سره د افغانستان نه سیډونکو ډاکټر اسف پکتا صاحب هم ملګری سوي راغی سره باقي خبرې کو. اسف پکتا صاحب په خیراله مننه
تشکر
ډیر مننه ګران اوردونکو موږ سره په سو شیبو کې د امریکا نه سیډنکار د پولیټیک انسټیټیوټ مشر سیډنکار عرفان سار صاحب ملګری کیږي هغه برا سره په دې باندې خبرې کوي چې نړیوال قوتونو لپاره د افغانستان د حالت بیا څومره لوی چیلنج لګیا دی جوړیږي د دې نه وړاندې په عراق او په شام کې هم دغه قسمه مسلې چې کم دی رامنځته شوې. ډاکټر اسف پکتا صاحب تاسو نه مې پوښتنه دار چې مونږ سره دا چینو لسواله مشر راغلی واجی غالب مجاهد صاحب او دغه شان مونږ سره انجینیر کمال د کندوز نه چې کوم دی پارلیمان وکیل دی د تخار نه رپورټونه دي دغه شان او د بدخشان نم دي د طالبانو د سیمه چې قبضه کوي سم مسله روانه ده د امنیتی کمزوري ده حکومتي کمزوري دي کنه سبل سره ګیم روان شي دي په شای نور لاسونه دي کنه زاړه لاسونه دي بیا لګیا دي طاقت ور کیږي تاسو د یو سیډون کې په هیڅ باندې سوې دا سر روان دي.
بسم الله الرحمن الرحیم سوال سم کوم مسئولین چې په نظامی برخه کې دوی مسئولیت لري دوی مسلکی خلک نه دي دوی د پولیس اکاډمي اربي شوانځي اربي پانتون نه دی ویلی فقط د تنظیمونو د نفوذ نه په استفادې سره دوی مسله قوتونو ته راغلي او هغلته لوړو رتبو ته رسېدلي دي او په اوس اوس کې دوی مسؤلیتونه په غاړه لري دوی د قوتونو د سوقو ادارې نه د قوتونو نه د سمې استفادې صلاحیت نه لري پوهه نه لري مثال قندوز کې په حدود 4000 تنه پولیس موجود وو هغلته په ویل کېږي چې 1500 تنه زموږ د اردو په لواکې موجود وو یو 500 تنه به خو ملي امنیت که موجود وو چې مجموعا 6000 رسید دغه نظامیان عمدتا په دې معتقد دي چې دوی خو په دفاعي موضع کې وو او طالبان حداقل اتل 40000 تنه دوی باید تعرض کړی وای چې دوی قندوز نیولی وای په داسې حال کې چې سلګونه تنه طالبانو تعرض کړی او دوی قندوز پرې کړی د دې معنا دا ده چې یا معامله وجود لري دوی په قصدن دغه خپل موضعګانې پرېښېدي او قندوز یې سپارلی ده مخالفینو ته او یا دا چې دوی دارن خلک وه هغه لازم شهامت نه لاره چې د قندوز نه دفاع وکوي او درېیم اصلي خبره چې زه بیا فرمانده ټینګار کوم د غیر مسلکي خلک دي دوی پوهه نه لري دوی دغه نظامي قوت نه چې دوی په اختیار کې لرل تجهیزات لرل سلاح لرل معاربوي تخنیک په اختیار کې لرل ولې دوی دغه نه استفاده ونه کړل او قوتونه یې په لازمه توګه چې ضرورت و سوقو اداره کې دغه د سوقو ادارې نه عاجز و د قوتونو د استعمال نه عاجز و دا کاملا دا یو فاکتور دوامه خبره زمونږ په مسله قوتونو کې تنظیمونو نفوذ ده هغه عناصر چې په تنظیمونو پورې تړلي دي دوی په یوازې د نس وطن او د وطن ملي ګټو ته متعهد خلک دي ډېر زیات متعهد دي تنظیمونو ته دریمه خبره د محل افراد دي هغه خلک چې په خپل په محل پورې تعلق لري مثال د بدخشان په وردو ولسوالۍ کې یو محلي پولیس او قماندان وکولای شوی یو سرحدي قطاز من مثال ته موجوده و هغه طالبان تسلیم کړي یعنی د محل افراد هم خپل نه خلري او څلورم فاکتور چې زه ویلی شم چې په دې ډېر زیات نقص لري هغه د غیر قانوني وسلو موجودیت ده د 2000 نه زیات مسله دلو غیر قانوني مسله دلو موجودیت په افغانستان کې د هر یو په یو سیاسي تنظیم په یو سیاسي حزب یو سیاسي ډلې پورې تعلق لري د هغوی د خونه حمایت کېږي او کوم پروګرامونه چې د ګیارو د دایکتور نوم لاندې عملي شول دا ناکامه پروګرامونه وو دوی خپل وسلې نه دي سپارلي هغه زنګوالې وسلې چې قابل د استفادې نه وي دوی هغه سپارلي دي او په نتیجه کې په اوس وخت کې دا 2000 مسله ډلې علاوه پر طالبانو د افغانستان د امنیت لپاره یو جدي خطر ده د دولت په وړاندې لپاره د اداره کې په نظام کې اصلاحات راولي او دغه اداره بهبود خاطر لاسي دوی مقاومت کوي عملا دوی په محلات کې د قمندانان د دغه ډلو خپل نفوذ نه په استفاده سره خپل نفوذ یې مالوي او څنګه چې غواړي هغلته دوی په والي باندې فشار واردوي او ولی چې هغلته دوی په والي باندې فشار واردولی چې دغه فتوا او بل منګه اوایي قوا مجاز اوایي قوا د قندوز وښودله چې منګه او مجاز اوایي قوا نه لرله نو دا هم یو دغه فکتورونو عواملو نه و چې منګه مشکلات ولرو په قندوز کې
اسه پکتا سیب تاسو به خبر ورسم زه یو پښتنه کوم غواړم بلنغونه کې جواب خو مصر بل مل ممرګر شوی د امریکا نه د پولیټیک انسټیټیوټ د سیډن اداره دا غي مشر سیډنکار د عارف انصار سیب هغه ته پروګرام کې هر کلی وي ځان سره بلګری کو عارف انصار سیب تاسو ته په پروګرام کې هر کلی و عارف انصار سیب په خیر اغلی
هلو
بالکل استاد وګ راضی په خیر علی عرفان سر صاحب
السلام علیکم جی
ډیر مننه عرفان سر صاحب زتا اوس تر پروگرام خلاصه وایم خو زه یو خیرانه پختنه اسه پکتا صاحب نه کوم بیا استاد وړخت اعظم ډاکټر اسه پکتا صاحب داراته وې چې دا اوس کم صورتحال روان شو دا په کندوز کې دا په تخار کې او دا په بدخشان کې او دا د دینه وړاندې راچینو لسواله مشر راغلو په ننګرهار کې سوینه د طالبانو د داعش ډلې د داغي فعالیتونو ته په افغانستان کې وګوره د نړیوالو دلچسپۍ ته وګوره د حکومت ترجیحاتو ته وګوره اوس مستقبل سوینه د افغانستان وسلوالو ډلو قوت په نورم خوريږي او کنه مخنیوي به وشي
دا طبي پورې تعلق لري چې موږ کولای شو په آینده کې یوه سالمه ملي اداره ولرو، یعنی په دولت کې اصلاحات راسي او مفسد قانون شکنه عناصر له ادارې نه لرې شي او کنه. دوامه خبره دغه محلات ډېر فرق کوي. مثال په کوټه اچیل کې هلته زیات پاکستانیان جنګېدلي دي، یو درې څلور پنځه تنه کافغانان د دوی په ترکیب کې شامل وو. نور ټول هغه کسان چې هغه ته زمونږ د ملي مسله قوتونو دښمن وژل شوي دي هغه پاکستانیان دي. د هغوی اسناد اصلا زمونږ ملي مسله قوتونو لاسته لوېدلي دي چې هغه پاکستاني نظامیان دي. یعنی پاکستاني نظامیان په مستقیمه توګه د داعش تر نوم لاندې زمونږ په وطن کې مداخله کوي او دلته جنایتکارانه اعمال سرته رسوي. په ځینې نورو ولایتونو کې مثال بدخشان کې چې هلته بارک وردوج ولسوالۍ کې موږ مشکلات لرله، هغه هغه عوامل و چې ما مخکې پورته هغه ته اشاره وکړه. یا په بغلان کې چې طلاو برتک و جروخش کې چې زمونږ د قوتونو د رسېدلو مانع شوله کندوز ته مشکلات ایجاد کړي وه، دغه محلي طالبان دي او د دوی په ترکیب کې لازمه ده زیاده کمته چې چینیان هم شامل دي، اوزبک هم شامل دي، پاکستانیان هم شامل دي، تاجکان هم شامل دي، حتی چینایان هم د دوی په ترکیب کې شامل دي. او یو دغه دلایل نه چې دوی ډېر مقاومت کوي همدا ده چې که دوی بېرته پاکستان ته ځي هغه ته د پاکستان د استخباراتو دښمن مجازات کېږي، او که دلته په افغانستان کې جنګېږي نو یوازینۍ خبره چې دوی لپاره ده چې ژوندي پاتې شي جنګ کوي. دغه عامل د رواني یا روحي لحاظ باندې بل زه عامل په دې کې نه وینم.
ډېره مننه آصف پکتا صاحب چې را سره راغلي خپل څېړنه مو شریک کړل. ډېره مننه. ډېره مننه. ګران اوریدونکو پروګرام په وړاندې بوزو یو وړغونه کې دماغ لوبیا بوزو عرفان سر صاحب سره باس په وړاندې بوزو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړي موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د افغانستان په وروستي حال باندې موږ سره میلمانه ملګری و خبرې را سره کولې. عارف انصار صاحب استاد وړخت راځم خو لږ د پروګرام خلاصه دا ویم چې پروګرام په اوله کې را سره د ننګرهار صوبې د افغانستان اچین ولسوالۍ چې کوم ځل را د هغې مشر را سره هغه دا وویل چې یاره د دې جګړه اوس پور روانه رو په دغه ځای کې زما خیال چې دوه درې هفتې وشوې چې په دغه ځای کې دا جګړه روانه ده. هغې وویل چې هغې خو وجه دا وښوله چې ځکه مطالبان تر اوسه پورې په شا کړی نه دي یا وسله والې ډلې، چې هغې وویل چې موږ غواړو چې کنه عامو خلکو ته پکې مرګ جوبله ونړي. خو په کندوز کې چې کوم دی د کندوز د پارلیمنت چې کوم ممبر دی انجینیر کمال هغه هم راغلی و، هغه هم وایي چې صورتحال هلته روان دی او جګړه اوږده ده. او هغه د هغې نه مخکې صورتحال هم وایي چې مخکې صورتحال هم خنو په لارو کې به شوکې ډاکې کې دي، لوټماران به ولاړو، د هغې د وجې نه خلک اوس لګیا دي کنه د حکومت سره کوآپریشن نه کوي، تعاون نه کوي. دا په تخار نه هم رپورټونه لري، د بدخشان نه هم رپورټونه لري، ځینې ضلع چې کوم دی هغه لګیا دي طالبان نیسي، بیا جګړه اوږدیږي. داسې هم نه چې کنه جګړه مختصر وي، جګړه اوږدیږي لګیا ده. نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود دي، شپږ نیم زره پورې امریکایي عسکر موجود دي. په دې حالاتو کې دا 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 خو پخپله د افغانستان د حکومت لپاره خوستر چیلنج دی، د پاکستان لپاره به هم په مستقبل کې دا یو دړکو تھریټ او چیلنج وي. خو تاسو څه ګڼئ دا نړیوالو لپاره چې کوم دی هم د یو ناکامۍ په شکل کې خبرې مخې ته نه راځي؟ کالته حالات خرابیږي، د عراق په شان صورتحال درته بیا نه ښکاري که نور حالات خرابیږي او کابو یې نه کړ په دې وخت کې؟
چویش چاپیرا دی او دی بارا کې بیانونه هم راغلي دي. تاسو ته پته ده امریکا کوم ډېر د پریشانۍ دی بارا کې چې کندوز کې څه وشو، اوس پورې کابو سچویشن باندې وشو که ونه شو، دغه باره کې تاسو هم وویل چې رپورټونه روان دي. خو دې کې زما خیال کې اهم خبره دقت دی چې ما لږ خبرې دي آصف صاحب هم واورېدل چې هغه وایي چې بارنې خلک هم پکې دي او دننه والا به هم وي. خو دې کې ټوله اهم خبره دا ده چې بیا بیا یو غلطي کول نه جواب بسم شي. ما ته دا پته نه لګي چې دا سوچ کوم چې دا افغان امنیت کې کم خبري وو، کم طرف ته روان دي او کم سټیج کې دي. دې کې ټول اهم خبره دا ټول پروسس خو تیر شوی دی چې بنده وګوري یو غورو کې چې پای بای فورس او په طاقت خو کوشش وشو، نیټو هم کوشش وکړو، ہر چا خپل کوشش وکړو چې کامیابی هر لیول باندې وشو کو اون شو او ټول ته پتا دی خود په وجه باندې خبره دی کې راغلی چې افغان ریکنسیلیشن بلکی او زه دغه نه پوهېږم چې بیا بیا اکا طرف ته اولی خبره لاړ شي چې موږ وو چې خبرنی والا خلک دی دغه وجه باندې تقویت ملاویږي دی تا ټیک شو تاسو پاکستان پکې خبرې دي دا پاکستان مشر د فوج مشروم بیان ورکړ راحیل شریف چې آی داعش به بالکل نه پریږدي پاکستان کې دا غي موقف دا دی چې هغه خپل طرف ډېر سخت اپریشن کړی دی ضرب مومن او هغه خلک سخت دلی دي کې دي افغانستان ته تللی دي او دغه وجه افغانستان کې اوس چې تم حالات دي خرابې دي او دا کې دي شي وجه شي او دې کې خبرم دا څه وشو چې ټي پي پي والا دي او دې کې بیا هغه سره تړلې خبرې دي چې افغان طالبان چې دی پاکستان پریشر اچي او کنه اچي خو بیا خبره واپس ال تراشی چې ټول نه زیات نقصان افغانستان ته کیږي پغه نه پس پاکستان ته بوم کیږي او بیا هندستان ته بوم رسی او دی وجه لپاره دې کې ډیر ضروری ده چې دا درې واړه پلیز دا ریلایز کی چې اخر کې کدي شي اول بل څه ته نقصان وشي خو دویم او دریم څه چې دغه ته بوم رسی او دې لپاره اوس ډېر ریئلیستک اسسمنت پکار دی حقایق باندې چې آیا خبره کم ځای کې دی طاقت استعمال خو شو او چې هغه څه نتیجه راوتل هغه تجزیو کی او بیا هغه مخکې ډېر پریکټیکل سټیپس هغه سي دي چې روستو بیا ځي باندې اکاسي کارونه بیا شروع کی نو هغه نتیجه بل شان نه راوځي
او عرفان سر صاحب استاذ په فکر باندې دے تو خود نڑے توجہ پکار دے زکہ چھتے بانے پنڑے پا ربونو پا ملینون ڈالر چکم دے آگا خرچ کرے پا افغانستان کے دا دے ہر سبانے کو ابت ہوئی گی اور دا ہر سا خرابی گی نو دا با دا نڑے را پارا ہم تشویش ہوئی خو سم مسئلہ تاوستا سخ کاری امریکہ یا دا امریکہ نور اتحادیان ملگری دا اغیر پارا اس افغانستان پا سمر ترجیحاتو کرے افغانستان دا اغیر په لیست کې څومره په ترجیحاتو کې دي چې کنه دا حالات باغی فکرمند کی یا د تشویش وړبه کی د سیریا د شام یا د عراق نه دومره وزګار دي چې افغانستان ته دومره توجه ورکړي
زما خیال نه دی زما خیال چې سوره چې اوس موقتل کې چین هم پکې اوس خپل مطلب چې کم امنیت خبرې وشو هغه کې هم پتاول لري چې چین هم پکې فسیلیټیشن کوي مدد کوي او امریکہ دے کہ ام فسیلیٹیٹ کر دے اگر دینا خپنا دے جی چین پکے اولی مداخلت کے افغانستان کے حل لپارا اگر پکے ہیلپ کر دے چاہ گئی ام براش اور دے وجہ دا دے چی امریکہ کے سوچ تک چی چین تا ام نقصان کر دے چی افغانستان حالات خرابی گی نو امریکہ نظر چین تا بعد مخیر اثر رسی پاکستان خود دے دے نو دے وجہ باندے اگر چین تا دا ویلی ہو چی اگر خپل چی رول دے گلوبل رول دے چی امرجنگ پاور دے دغه وجہ باندے خپل رول پلے کی بل دا خبر دی چې څنګه موږ تاسو وایو چې مسته کې وستا کې سیریا کې موږ او قتل چې روس پکې راغی نو او هغه بارے کې هغه سچویشن ولا پورا کلیر نه دی خو چې مغرب نه کم پوزیشن راغله دی هغه دغه دی چې روس د دایښ خلاف مدد کوي جنگ کې او هغه نو هغه کې خو څه ډیفرنس نه دی هغه خو دغه وایي چې هغه ډیر هیلپ فل دی خو بیا کی خبره بغیر آشی کی د اسد صاحب حکومت د پاتې شي او که پاتې نشي او هغه کی مین ډیفرنس هغه د روس هغه ښکاری جرا سپورټ کوي مغرب کی دی هغه وای او ترکی او سعودي عربی هم وای چې د اسد سرول نشتا او هغه حکومت پریږي او خیر چې موږ دې طرف تر آشی چې افغانستان طرف تر آشی نو دې کې څنګه دا اپلای کیږي نو هغه کی دا خطرناک سچویشن دی چې افغانستان نورم خراب دی نو چین لپاره خو تشویش ډېر زیات پر جاتی او روس لپاره هم ډېر زیات تشویش جاتی دي چې ولید کندوز هم برا دی نورت کا دا مطلب حالات خرابی دی لیا دی
بلکل سنٹرال ایشیا ته نږدې لاری دی ورته کنه جی
بالکل نو غیبا بیا کې دې شي نو تشویش جاتی دي نو امریکای نه زیات اگر مهاجرونو نه زیات خطرہ دی چې او بیا افغانستان له سوچ لپاره خبره دی چې دې چیز کې هغه کم طرف ته تلل پکار دی او بیا ځاغه خبره کوم چې پیښو دی کې بل کس ډېر ډلې دی او د ټولو کلیر پته نه لګي ٹی ٹی پی دی افغان طالبان دی اوس پکې دایښ عمر راغې او بل سورہ حقانی او ټول ګډوډ کی صدا او دغه وجہ پیچیدگی هم دی. خو بیا هم چې امنیت والا چې هر څنګه خبره ده هغه ډېر ضروري دی چې ریکنسیلیشن طرف ته خبره وشي او چې اونشي اوس دی کې او دې سټیج کې نو مخکینی لارونه ډېر خطرناک دي او هغه کې بیا پته نه لګي د چا کنټرول به وي او که نه به وي. اولی کې هغه خو بیا دوره پلیئر دي چې هغه پته لګي چې څوک فیسیلیټیټ کولی شي. اولی چې داعش خو د چا نه مني، القاعده خو د چا نه مني، دا کېدای شي پاکستان انفلوئنس ای افغان طالبان باندې اوس کېدای شي دي مخکې به ای یا کنی هو نو. نو دې لپاره افغانستان لپاره ډېر اهم دی سوچو کې چې دا چې په زوره او په ټیک شو چې باہری د بارانه قوتونو انوالومنت هغه شکایتونه هغه یو حد پورې دي، خو بیا بیا کا کول او بیا په زور زما خیال د سولوشن او باسل چې هغه به اوس
ارفان سر صاحب پختنه لرمه. خو یو اوریدون کې دی هغه اخلا ما دین وړاندې دی عبدالقادر خاکسار یو اوریدون کې ټلیفون کړو فرنات وزیر کړو پروڈیوسر صاحب خواہ سو کڑ چاہ گئی دی خواہ اسٹوڈیو ترا ٹرانسفر کی خود سے تکنیکی خرابے پہ جو بانے دیا گئی ٹیلیفون نہ دے خورا ٹرانسفر نہ شو یو ڈر اسماعیل خان نے عمر خان گمان کو منگ سر دن عمر خان پخیر آلے اولنڈ اگر پختنوں کے وہ خرا سر بالکل کم دے
بھی خوشحال ہو سے کلندر سے
ڈے رمانا نا
یہ پختنہ میدان دے لکا دے طالبان پہ مقابلہ کے دے افغانستان فوج سمرا با تقریباً لکه پسلو کې 50% به مقابله ته تیار وي 100% وي.
سمرا ډېر مننه. نو عرفان سر صاحب ته خو دغه پښتنه زم چې کینې د نو خو یو هغه خو ستا سره نور کسان راملو وغي دا وي چې باید چې نور توجه ورکړي شي د افغانستان په امنیتی ځواکونو په تربیه باندې. عرفان سر صاحب زما پختنه دا جوړی کی چې اوس زموږ ورور راغل نو هغه دا وای چې کندوز یو ډېر ستراتیژیکی وایز ډېر اهم ایریا ده، دا یو خو کپ ملاوی کی نو د چین سره ملاوی کی مختلف ولایتونو نو بل خو چې کم دی د سنټرل ایشیا مرکزی اسیا سره لګیا دی ملاوی کی نو د روس او د چین د پاره خو په مستقبل کې دا واقعي مسلې خطرې جوړې دي. خو دا دی باندې الته دا امریکا شپګنیم زره ځواکونه پراتري دا خلک سنجیده کی دي شي. خو کو د دې دی بل رښتو ګوري دا په شام کې دی لګیار ډیر زیات سنجیده شي ویری لکه سورو سره غلې دی هغه ملته سره جازونو یا د ځواکونو دغه شان امریکا چې کم دی هم په خپل ځان له اهداف لري. نو چې د دې ځنه لګونه کې هغه دا بوج را کم شي لک سپک چین بیا افغانستان ته توجه ورکي او تاسو په خپل هم چې افغانستان اوس د هغه په ترجیحاتو کې دومره نه دی نو بیا تاسو ته د شام او د عراق او د دغه ځینو د جګړې مستقبل څومره اوږد ښکاری؟ آیا کو دا ډیر اوږد وینو بیا خدای ډیر تشویش خبره ده؟
نو ګوت خو دی خو هغه کې بیا بل سوال دی چې مطلب چې بیا تخریب کاری اکستریمیزم د دې کم طرف ته روان دی وار ان ټیرر چې 911 نه شروع شو او اوس هغه سره فکری کم سټیج کې دی کم خوا ته روان دی. د ټیک شو موږ خو دا نیشن سټیټ په حساب خبرې کوو چې افغانستان دی او عراق دی سیریا دی بل بل هیوادونه دي خو بیا هم دا یو بل سره تړلی دي. ولی چې القاعده داعش دا خو یو پلا پلا ټول یو ګروپ دی څنګه کمیونیکیشن کوي کوآرډینیشن کوي هغه خو بل بل خبرې دي. نو افغان صاحب باندې هم ډېر سوچ کول پکار دی چې دا اوس کم مختار روان دی دا جنگ او اگر کې د عالمی طاقتو سرول بای د ریجنل طاقتو نه سرول دی چې دا څه ډیر لوی مسله جوړ نه شي چې مطلب جنگونو طرف ته لاړ نه شي.
دا دي چې اوس عارف انصار صاحب یو بل ته کم جوابونه کوي روس کوي او یا ایران لګیا دی یا امریکا کوي نو د دې نه سخ کاری چې دا خبرې وګدي ښکاری کنه
وګدي ښکاری اوس دا چې کوم نوی فیز کې چې کوم موږ وو چې زموږ ادارې پالیټیکس دا ډېر کلوز دی وایي چې لګیا دي. خو هغه کې اهم خبره دا ده چې اوس دا چې لګي چې هر څو خپل دشمن پسې روان دي چې موږ چې اوس تر ګورو نو سی ترکی دے نو جو هغه خپل دشمنان دي کورس دي یا سو بیا هغه پسې هم دي آیت پسې هم دي سیریا دے نو هغه اس بلا عمر سره مرسته کوي هغه خپل دشمنان پسې دي چې کم مغرب سپورټ کوي روس دے هغه خپل دشمنان چې کم هغه نه خطر ده هغه پسې دي. خو ټول وایي چې مونږه د تحقیقاري خلاص جنگ کوو او چې ایمرجنګ ترند دی هغه دغه دی.
بالکل ډېر عارف انصار صاحب ډېر ښه خبر مو په اخر کې وکړه. د نړیوالو قوتونو دشمن یو نه دی او یو وایي چې دا کوردان په هدف ته ترکی وایي چې کوردان په هدف کې او روس لګیا دی هغه وایي چې مونږ داعش په هدف کې او امریکا لګیا دی چې هغه وایي چې نه د اسد مخالفین په هدف کې یو دا د دې د تقسیم د نړیوالو تقسیم هغه به د نړیوالو جهادي ډلو ته لګیا دی هغه ته به فائدہ ولټر رسي. ډیر مننه عارف انصار صاحب چې را سره پلس
ډیر مننه
ډیر مننه ګران اوریدونکو هم د دې سره د پروګرام وخت سره ته رسي. زه د خپل پروډوسر وکیل خان سره اجازه غواړم په لوی الله مسپار
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.